په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو په دې بل غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام د مشال تر رڼا لاندې درورو خبرونه به له نجیب عامر وو.
ستړي مشه پام وکړئ د خبرونو سر ټکو ته. افتاب محمد خان شیرپا وایي حکومت د خیبر پښتونخوا امنیت ښه کولو ته پام نه لري. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د پاکستان په دوره دی. د اردن بادشا عبدالله وایي د غزې فلسطینیانو اړوند خپل ټینګ دریځ امریکا ته رسولی. د قامی وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپا وایي د پاکستان مرکزی حکومت همدارنګه د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د خیبر پښتونخوا خراب امنیتی وضعیت له پامه غورځولې ده. نوموړي پرون د 400 په شیرپا او کلی کې د حیات محمد خان شیرپا د 50 تلین په مناسبت یو غونډه ته په وینا کې د صوبې په جنوبي ضلعو کې د وسلوالو په زیاتو شو فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړه. د خیبر پښتونخوا او اسلام آباد چارواکو د افتاب احمد خان شیرپا د سرګندونو په اړه تازه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې امنیت ته ژمن دی او د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو پر ضد هدافي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د پاکستان دوه ورځنی دوره پیلوي. نوموړي ته د دې سفر بلنه وزیر اعظم شهباز شریف ورکړې وه. د وزارت په وینا د ترکی ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم به په شریکه د ترکی او پاکستان ترمنځ د همکارۍ د عالي کونسل د ومې غونډې مشري هم کوي او یو شمېر لوزنامې به هم لاسلیک کړي. خارجه وزارت وایي له غونډې وروسته به یوه شریکه اعلامیه هم خپرېږي او اټکل کېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تجارت، سرمایه کاری، کلتور، سیلګری، صحت او تعلیم په اړه مهم تړونونه لاسلیک شي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF له مشر سره کتلې دي. د پاکستان سرکاري خبری اژانس APP نن خبر ورکړی چې کریستالینا ګیورا او شهباز شریف پرون په پاکستان کې د پیسو د نړیوال صندوق د پورونو د روان پروګرام په اړه خبرې وکړې. د اژانس په حواله دا لیدنه د متحده عرب امارات په دوبی ښار کې د نړیوالې حکومتوالۍ سرمشریزي یا ورلد ګورنمنت سمیت په سندو کې شوې ده. اژانس لیکي چې په دې ملاقات کې په پاکستان کې د مالیاتي نظام، اقتصادي پرمختګونو او معاشي اصلاحاتو اړوند مهمې خبرې شوې دي. IMF د پاکستان لپاره تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د 1 بلین ډالر مرستو پروګرام منظور کړو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په دوبی کې د نړیوالې حکومتوالۍ په سرمشریزه کې له ګډون کولو وروسته واپس اسلام آباد ته رسیدلې ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت اعلان کړی چې د پاکستان له زندانونو خوشی شوي 40 تن افغان کډوال افغانستان ته استول شوي دي. په بیان کې راغلی چې په دې ډله کې کورنۍ هم شته چې د تورخم له لارې هیواد ته ستنې شوي دي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوي او سلګونه افغان کډوال له هغه هیواده ایستل شوي دي. د یو بل خبر له مخې یو ایراني چارواکی وایي هغه 250 تن افغانان یې بیرته افغانستان ستانه کړی دي چې قانوني اسناد نه درودل او په ګډ سرحد کې په واورو او طوفان کې گیر پاتې وو. د طیبات خار عمومي سرنوال حجت صدیقی پر نوویل چې دی افغان کډوالو هڅه کوله له غیر قانوني لارو ایران ته ننوځي. ایران په دې وروستیو کې دا غو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده چې دوی غیر قانوني کډوال بولي. د اردن بادشاه وایي له غزې د فلسطینیانو د لیږدولو په اړه خپل ټینګ دریځ د امریکا ولسمشر ته وړاندې کړی دی. د اردن بادشاه عبدالله او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې سره وکتل. ټرمپ له اردن او مصر نه غوښتي ول چې د غزې سیمې فلسطینیان دې قبول کړي. د فبروري په 11 له ډونالډ ټرمپ سره د ملاقات پر مهال د اردن بادشاه عبدالله وویل هیواد یې چمتو دی چې د غزې هغه 2000 ماشومان قبول کړي چې په کینسر اخته دي او یا هم طبي مرستو ته اړتیا لري. د اردن بادشاه وروسته پر خپل خپل ایکس اکاونټ ولیکل ټرمپ سره د لیدو پر مهال د لغزی او غربي غاړې د فلسطینیانو د بیا ځای پر ځای کولو په اړه د اردن ټینګ دریز وړاندې کړی دی، کوم چې د عرب بی هیوادونو متحد دریز دی. نوموړی وایي د غزي بیا رغونه دې په داسې صورت کې وشي چې فلسطینیان بې کوره نه شي او د ناوړه بشري وضعیت حل باید لومړیتوب وي. د یادولو ده چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه پلان چې لغزی د فلسطینیان اردن او مصر ته ولیږدول شي اسرائیلو هرکلی کړی دی، خو اردن مصر او پخپله فلسطینیانو دا وړاندیز رد کړی. د خبرنو پای
د مشال ریډیو خبرونه مول نجیب عامر واوریدل. اوس به رپورټونو تر شو په داسې حال کې چې پرسته وکړي په خیبر پختونخوا کې د نامنې پیښې زیاتې شوې دي. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا ویلي دي چې صوبایي او مرکزی حکومتونو د دې صوبې خراب امنیتي حالت له پامه غورځولې دي. نوموړي پرون په 400 کې د حیات محمد خان شیرپا د 500 تلین په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کوله. غونډې ته په ویناو کې د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو مشرانو هم د خیبر پختونخوا پر امنیتي حالت اندېښنه څرګند کړه او له ریاست یې وغوښتل چې د خلکو د سر او مال حفاظت یقیني کړي. بلخوا حکومت او پوځ وایي چې امنیت تجمن او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان دي. نور معلومات غلام غوث راکوي.
آفتاب احمد خان شیرپاو دا خبره د حیات محمد خان شیرپاو د 500 تلین په مناسبت د فروری په 11مه د 400 ضلع په شیرپاو کلی کې د خپل ګوند کارکونانو جلسې ته په وینا کې کړی ده. نوموړی د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هیواد د پوځي اسټابلیشمنت ترمنځ اختلافاتو ته په اشاره کولو تور ولګولو چې د صوبې حکومت د عمران خان په خوخه د زندان نه چلیږي او مرکزی حکومت د اسټابلیشمنت د خوخي په اقداماتو عملی کولو مصروف دی او د پښتونخوا صوبې د امنیت جدي مسلې ته هیڅ پاملرنه نه کوي.
مرکزی حکومت کې عمدہ صورتحال دے دا کو د جیل نه پرموټ کنټرول چلیږي داغا د بل ځای نه پرموټ کنټرول باندې چلیږي. د دې صوبې مسایل طرف تا چا توجه نه دا ورکړې. د دې صوبې د جنوبي اجزا چې دی انتا اړو حکومت تشتا انت د مقام نه پسو پښان کشیتله روزانا دا عمل
افتاب احمد خان شیرپاو زیاته کړه چې د دوی ګوند به په هیواد کې د حقیقي جمهوری نظام را جوړولو لپاره خپل مبارزه جاری ساتي. د قومي وطن ګوند د سیاستوالو ترڅنګ دې جلسې ته د پاکستان د مزدور کسان پارټۍ مرکزی مشر افضل شاه خاموش هم وینا وکړه او هغه هم د صوبې او مرکز لخوا د صوبې جدي مسلو ته په پاملرنه نه کولو نیوکه وکړه او زیاته یې کړه.
نه نه هم کزه د امن خبره کوم نو زما کل کېګم زه تختول کېګم. نه نه هم ته دې وطن کې د حکمران طبقه سره زما د بیماری علاج نشتا. اگیمن پر چوک کې یو تماشا ساده کړی دا جلسی دی جلوسونه دی څو کوئی وینیو څو کوئی پری خدا. نن هم په دې پښتونخوا صوبه کې دو حکومتونه دي، یو د ماخام نه پسی او یو د نور خطوره د نور پرې وته پوری
حکومتی چارواکو د قومي وطن ګوند د دې جلسې پر ردی عمل کې سندي ویلي، خو تر دې وړاندې د صوبې او مرکز دواړو حکومتي چارواکو په بیا بیا ویلي چې د پښتونخوا صوبې د امنیت او نورو مسلو حل کولو لپاره اقدامات کوي او په صوبه کې د وسلوالو د زیاتو شویو فعالیتونو د مخه نیولو لپاره د وسلوالو په ضد هدفي عملیات دوام لري.
د مشال ریډیو د پنځشنبي یا زیارت پرځي اونیزي خبرونه
د مشال ترانا لاندې
په لسني موبجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجه
پام کوا
په دونی موبجو
د ځوانانو غږ
په درو بجو
سروي
په څلورنی موبجو
هارون بچا هنري غړي
په پنځو بجو.
د خبر پښتونخوا په کوارټ کې دکاندارانو اتحادیو ویلي چې له خاروالۍ یا ټي ایم ایس رایې د 99 کالو لپاره د دوکانونو د اجارې لوزنامه شوې وه، خو د 150 کلونو تر پوره کېدو وروسته هغه اداره په لوزنامه کې بدلون کول غواړي، خو دوی زیاتوي چې دا ورته د منلو نه ده. دکاندارانو په خبره بل لار وسر نشته، مګر دا چې احتجاج وکړي. بلخوا د تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن مشر وایي چې د خپلو لوړپوړو چارواکو په امر یې د دې مسلې د حل لپاره یوه کمیټه جوړه کړې ده. د ممتاز بنگش په رپورټ کې نور تفصیل اورو.
د خیبر پختونخوا په کوهار ضلع کې دکاندارانو ګواښ کړی کچې د صوبایي حکومت او ټي ایم ای یا د ښاروالۍ محکمې د دوی دوکانونه په زوره خالي کولو هڅه وکړه، نو دوی به مجبوره شي چې د اړوند محکمې پر ضد تحریک پیل کړي. دکاندارانو یې په اړه مشال ریډیو ته ویلي، د ښاروالۍ محکمې یا د ټي ایم ای اړوند چارواکي د دوی سره ترسره شوي یو کم سل کلنې معاهدې نه په شا کېدو هڅه کوي او د دوی د اجارې موده غځولو کې د ځنډ نه کار اخلي. د دکاندارانو اتحادي یو مشر محمد فهیم یې په اړه د فبروري په یولسم مشال ریډیو ته ویلي، دا د یو یا د دوو دکاندارانو خبره نه ده، بلکې په سلګونه دکانداران داسې دي چې د اجرې معاهده نوي کولو ته اړتیا لري.
دا تاسو مخکې نه ونیسئ، د کمنی باغ سره مخامخ کوم دکانونه دي، اډې کې نه دي، په مین بازار کې شته، په غلی منډۍ کې شته دي، په تحصیل نلاند شته دي، په پولیس لائن باندې کین تڼې سره مخامخ شته دي. نو دا پورا بازار ده، دغه تقریبا 400 پلس لیز هولډرز دي.
د مدني ټولنې یو فعال پیر شنواز ویلي، اړوند محکمې څو کال وړاندې دکاندارانو ته دکانونه ټکلې شوي مودې پورې په اجرې ورکړي ول، خو اوس چې کله د یادې محکمې چارواکو ولیدل چې کوهاټ کې کاروبار په خکېدو دی، نو اوس وایي چې د دکاندارانو ګټه زیاته شوې، باید چې اړوند محکمې ته دې هم زیاتې پیسې ورکړې شي.
کچې ته ماته ټي ایم ای یا ایل سی بی لاس اینڈ پروفٹ بیس باندې رکړې وی، خو بیا به زور ته هم چیرې زه پروفٹ ګټم ماته ملويږي لګیا دا، نو ته ما سره هغه برابر شریکې. دا لاس اینڈ پروفٹ بیس باندې نه ده، دا لیز بیس باندې ده، دا ماته لیز کې ملاو ده. کچې ته اکارډنګ ټو دی اگریمنٹ زه کمې کومه، تا ته خپل کرایا زه نه در کوم په ټیم باندې یا پورا نه در کوم، نو دا تا حق ده ته ما خلاف کاروایو کا.
د بازار د مشترکه اتحادیو مشر امیر خان افریدی مشار ریډیو ته ویلي، دا سخکاری چې اړوند محکمه د صوبایي حکومت په وینا د دوی سره زور زبردستی کول غواړي، خو د په خبره دا به د محکمې لویه غلطي وي، ځکه چې دکاندارانو سره د سپریم کورټ امر موجود دی، په کوم کې چې سپریم کورټ د مایدو غزولو او په کریا کې د 10% زیاتوالي امر کړي. کوم لپاره چې دکانداران تیار دي، خو که بیا هم د محکمې مشرانو یا صوبایي حکومت د دکاندارانو غوښتنې ونه منلي، نو دوی به مجبور شي چې احتجاج پیل کړي.
وګوره، قانون نه لیرې نه تختیدنو خبره نه ده، تاجر سره خو یکی ولیر ده، بیا به درنام ورکو په مختلف بازارونو کې جلوس باو باسو دې دې پاره علماء کرام هم سره مذهبي قوتونه هم دي، دا ټول دو دې پاره درنه جلسه جلوس اخیری هرتال هرتال به وکړو.
کوهاټ خار کې زیاتره بازارونه د ښاروالۍ محکمې په ځمکه جوړ دي، کوم چې اجاره لرونکو ته په مخه یا په درې پړاوونو کې یو کم سلو کالو لپاره په اجرې ورکړې شوي وه. خو دکانداران وایي، درې دېرش کلنه معاهده سرته رسېدو نه وروسته ورته په زړو شرطونو یا د محکمه د اجرې موده نوره غځولو ته تیاره نه ده. خو بلخوا د ښاروالۍ محکمې تحصیل مشر یا ټي ایم او محمد شعیب د فبروري په 11 ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته ویلي، د اړونده محکمې صوبایي سیکرټري په وینا یې د دکاندارانو یا د ز هوارولو لپاره د دکاندارانو مشرانو په ګډون یو کمیټه جوړه کړې ده. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګري شئ او له دوستانو سره شریک کړئ. د بلوچستان پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د قومي اسمبلی پخوانی غړی علي وزیر د سند پولیسو ته سپارل دي. د سند حکومت او یا هم پولیسو په دې اړه سندي ویلي، خو د هغه صوبې د سکر پولیسو د نوموړي پر ضد یو نوې مقدمه جوړه کړې ده او پر وزیر تور دی چې د ریاست ضد ویناوې کړي دي، خو هغه دا تور ردوي. له کراچۍ د نیاز علي رپورټ اورو.
د بلوچستان په حب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځایي مشر هدایت الله پښتین بیګا د پرورې په 11 مشال ریډیو ته ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی علي وزیر د سند سکر پولیسو په یو بله مقدمه کې نیولی دی او د پرورې په 11 د ګډانی زندان څخه لزان سره سکر ته وړی دی.
علي وزیر نن مازیګر یو ځل بیا سکر پولیسو د ځان سره یوړلو او دوی دا اف آی آر پیش کړی دی چې په 1 فروری باندې په د باندې په سکر کې اف آی آر کټ شوی دی.
هدایت الله پښتین زیاته کړي چې علي وزیر د سکر پولیسو په یو دروغجن مقدمه کې نیولې دي. نوموړي په وینا چې علي وزیر د تیرو شاوخوا دریو میاشتو راهیسې د ګډانی په زندان کې بندي، نو بیا علي وزیر څنګه د سن په سکر کې جلسې ته وینا وکړه؟ د سن حکومت او پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د سن په سکر کې د پروري په نومبئی نیټه درج مقدمه کې پولیسو بیا په علي وزیر تور پورې کړی دی چې نوموړي د پروري په نومبئی نیټه په سکر کې د جلسې په مهال د ریاست او فوج په ضد ویناګانې کړي او خلکو د راپارولو هڅه یې کړې ده. د سن پولیسو دا تازه مقدمه او بیا علي وزیر په داسې حال کې سکر ته بوتللې چې نوموړی د بلوچستان په هب کې ځایي عدالت د جنوري په 1 په درج مقدمه کې بری کړو. خود خوشی کې دوه وړاندې د بلوچستان حکومت د حب ضلع ډیپټي کمشنرې روحانه ګل کاکړي دری ایم پی او لمخي علي وزیر د یوې میاشتې لپاره په زندان کې د ساتلو امر کړی وو، او نوموړی 13 د 2023 د نومبر د 14 راهیسې د ګډانی په زندان کې بندو. بلخوا د حب ګډانی زندان یو چارواکي چې نه غوښتل چې نومې واخیستل شي مشال لیډیو ته ویلي، علي وزیر د پروري په 11 مازیګر د سکر پولیسو ته سپارل شوی دی. په کراچۍ کې د پی ټی ایم مشر نور الله ترین بیا مشال لیډیو ته ویلي، د پنجاب او بلوچستان وروستو اوس حکومت او ریاستي ادارو لخوا د علي وزیر په ضد په سند صوبه کې دروغجنې مقدمه جوړیږي.
د ریاستي ادارې په شمول د پاکستان دغه پارلماني جماعتونه دا ګرد ګټ جوړ دی، هغه خلق هغه قوتونه په مخ راخي چې هغه په دې ملک د ظلم خلاف خبره کوي، د عین خبره کوي، د قانون خبره کوي، د جمهوریت خبره کوي.
علي وزیر 13 2023 د اگست په 3 اسلام آباد پولیسو نیولې وو، تر دې دمه په بیلابیلو مقدمو کې لا بندي دي. د اسلام آباد راولپنډۍ جهلم بکر ضلعو په بیلابیلو زندانونو کې د بند وروستو نوموړی 13 د نومبر په 14 بلوچستان پولیسو ته سپارل شوی وو. علي وزیر تر دې وړاندې هم څو ځله نیولې شوی او بیا خوشې شوی. هغه د 2023 د نومبر په 14 د ډرای اسماعیل خان د درابند پولیسو نیولې وو، او د نومبر په 20 د ضمانت وروستو له زندانه خوشې کړل شو. تر دې مخکې د پیښور پولیسو د 2006 په دسمبر کې علي وزیر د کراچۍ پولیسو په غوښتنه ونیو او سن پولیسو ته وسپاره. هغه مهال په کراچۍ کې د علي وزیر گرفتاری د ریاستي ادارو په ضد د کرکې خپرولو او ویناګانو کولو په تور په 5 مقدمو کې ښودل شوی و. چین موړې پکې نږدې 6 میاشتې د کراچۍ په زندان کې بندو، او په ځنې مقدمو کې د ضمانت او ځنې کوي د بری کېدو وروستو د 2023 د فروری په 14 علي وزیر د کراچۍ زندان نه خوشې شو. نیاز علی، مشال لیڈیو، کراچی.
مشال ریڈیو د خبرونو، رپورٹونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خپرونې په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اورېدلای شي. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال ریډیو د اوریدونکو د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې میشتو افغان کډوالو د پاکستان په ګډون لزین نور هوادونو په زور د کډوالو پناه غوښتونکو د استلو پر ضد کمپاین پیل کړی دی. په دغه اړه پرون په اسلام آباد کې غونډه وشو چې د کډوالو ترڅنګ پکې د بشري حقوقو یو شمېر فعالانو هم ګډون وکړ. په غونډه کې د یوې لس کسیزې کمیټې جوړولو پریکړه وشوه چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو له حکومتونو سره به په اړیکه کې وي او له هغوی به مرسته غواړي. بلخوا د اسلام آباد پولیسو یو افسر مشال اړو ته ویلي چې د هغو کډوالو پر ضد کاروایي نه کوي چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد ورسره وي. له اسلام آباد راشد خټک رپورٹ راکوي.
دا د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د افغان کډوالو لخوا را جوړې شوې وی غونډه د ګډونوالو شعارونه دي. په 14 فروری په دې غونډه کې افغان مدني فعالانو او د بشري حقوقو مدافعینو د ځنې هیوادونو په زور د کډوالو او پناه غوښتونکو د ویستلو په ضد کمپاین پیل کړو. غونډه ته د وینا په وخت د پاکستان حکومت نه غوښتنه وکړه چې د خلکو کډوالو په زور له ویستلو ډډه وکړي چې په کال 2021 کې په افغانستان کې د واک بدلون نه پس پاکستان ته راغلي دي. وینا کوونکو د نړۍ په نورو هیوادونو هم غږ وکړو چې د دوی مرسته وکړي او دریم هیواد ته د دوی د انتقال او هلته آبادولو پروسه چټکه کړي. په غونډه کې یوه لس کسیزه کمیټه هم جوړه شوه چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د حکومتونو او اولسونو سره تماس ونیسي او مرسته ترې وغوړي. د دې کمیټې یو غړي احسان الله احمدزی مشال رډیو ته وویل چې دوی بله لار نه لري او مجبور دي چې نړۍ په خپل بد حال خبره کړي.
سلور کال تیر شولو او په دې کې په مختلفو اروپایي هیوادونو کې امریکا کې سیاسي نظامونه بدل را بدل شولو او پالیسیانې د مهاجرت په خلاف سخت شولې چې له دې سره دلته په پاکستان کې، ترکیه کې، ایران کې، دوبۍ کې، قطر کې، البانیا کې افغانانو ته ډیر زیات مشکلات جوړ شولو.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې د مارچ تر 23 نیټې پورې ټول کډوال د اسلام آباد نه وباسي. په دې سربېره حکومت افغان سټیزن کارډ لرونکو کډوالو بیرته افغانستان ته لیږلو پریکړه هم کړې ده. البته د پروف اف رجستریشن کارډ لرونکو ته تر جون پورې په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې ده. په غونډه کې د جنبش آزادی فانوس زنان افغانستان مشر حاجر آزاده مشال رډیو ته وویل چې په اسلام آباد کې اوسېدونکو افغان کډوال د ډېرو ستونزو سره مخ دي. البته دوی دغه غونډې ته خوشبین دي.
اوس پولیس هر مهاجر چې کچیر دوی ویزه هم لري دوی نیسي، د اسناد ته نه ګوري، ډېره بده چلند ورسره کوي، لکه چې ډېر د حقوق فعالان دلته حاضر و. موږ هیله کوو د پاکستان د حکومت څخه چې دا زموږ ناسته په ډېره جدي توګه ورته وګوري.
د اسلام آباد پولیسو یو افسر جمشید خان مشال رډیو ته وویل چې پولیس صرف بې اسناده کډوال نیسي.
هر هغه سړی چې په اسنادو باندې پوره دی، قانوني طریقې باندې پاکستان ته داخل شوی دی، او هغه ایون پناهګزین دي یا کاروباري په سلسله کې راغلي دي پاکستان ته، هر هغه سړی چې په اسنادو باندې پوره دی هغه خلاف هیڅ قسمه قانوني کاروایی نه کیږي.
د غونډې ګډونوالو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یعنی یو این ایچ سی آر باندې هم نیوکې وکړې چې د دوی مرسته نه کوي، خو په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی دغه نیوکې رد کړې او مشال رډیو ته وویل
زمون کوشش دا دی چې مونږ ټولو ته ځان ورسو، کاغه ریفیوجیزی یا کاغه زایلم سیکر زی هغه دلته کې ژوند کوي. د پی آر کارت ولر د پاره خو اکاونټ سم کولاوی شي، هر یو دا کولی شي، خو دا کم نوی خلک راغلي دي نو دا حکومت ريجستره کړی نه دي. ظاهر ده چې ردیسه دي مختلف چیلنجز دي در پیش دي. پیته ظاهر ده چې ستونزې شته، سایکولوژیکل مشکلات هم دي، وته پولیس هم چې کم ده دلته کې دي ار اس شي. نو زمون چې کم دا اډوایس ان لیګل ایډ پروګرام دي هغه به مو سره خپل وکیلانی هغه موږ تاړو تلاړ شو دا خلک موږ اخلاص کو یا عدالتونه تلاړ شو دي کې سونو مې موږ کو.
د پاکستان د کورونا یو چارو وزارت د ارقامو تر مخه په افغانستان کې د طالبانو واک تر رسیدونه پس شپږ لکه افغانان پاکستان ته راغلي دي او ډېر یې دریم هیواد ته د تلو لپاره انتظار کوي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
په خیبر ضلع کې د پیس اینڈ جسټس په نوم یوې نه حکومتي ادارې یو کمپاین پیل کړی دی چې موخه خلکو ته د هغوی د قانوني حقونو په اړه معلومات ورکول خول شوي دي. د کمپاین غړي چې زیاتره وکیلانو مدني فعالان دي د کلیو په کچ غونډې جوړوي او خلکو ته وایي چې له عدالتي نظام به څنګه ګټه پورته کوي. د پاکستان په آئین کې تر تلسم بدلون وروسته پخوانی او قبایلي سیمو ته چې اوس په خیبر پختونخوا صوبه ورګړي دي د هیواد عدالتي نظام غځول شوی دی. د فرهاد شینواری رپورټ ورو
په دې کمپین کې کار کوونکی قانون پوه ایډوکیټ خان کریم مشال او ریډیو ته وویل چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پس قبایلي ضلعو ته عدالتي نظام ورغځېدلی او په دې باندې د خلکو د پوهې لپاره دوی دا کار پیل کړی.
مونږ په علاقه کې زی په زی باندې یو آگاهي پروګرام چلوو لیګل اویرنس په نوم باندې او په هغه کې خلکو ته دا شعور ورکوو چې تاسو د ځمکې په تنازعه کې عدالت ل رجوع کولې شي، د زنانو په مسلو کې فیملی کورټ ته رجوع کولې شي، جنگ جګړې په شکل کې یا د غلا وغیرہ په شکل کې تاسو ای سی چول ای اف ای آر لا دا قانون مونږ ته حاصل شوه دی، هغه ته تاسو رجوع کولې شي. او دا اویرنس په هر هغه کې ډیر پکار دی، ځکه چې مخکې خو زمونږ یو خپل سیستم وو، پولیټیکل اډمنستریشن وو، هغه به علینالو دا قانون به زمونږ د پاره اوس خو څنګه پاکستان کې هر شهري ته حق حاصل لې په دغه سره طریقه باندې مونږ ته په فاټه کې چکم د زم شوده
پیس اینڈ جسٹس نیٹورک په نوم نا دولتی ادارے د خیبر ضلع کوارڈینیٹر میر محمد اپریدی ویل چې د دې کمپین مقصد دا هم دی چې د ځایی سړو ترڅنګ خزو ته هم په آئین کې د دوی بنیادی انساني حقونه وخی او عدالتی ډانچې او کار نه خبر کړي.
مونږ چې کوم اصل هغه داوا چې په جرګه سیستم کې هغه کومه سنفی لیول باندې برابري و، هغه کې د خواتین کمی وو د زنانو نو پغې بیس باندې دا کوم سیشن چې په عدالتي بیس اویرنس آگاهی مهمونه مونږ په مختلف علاقو کې وکړل چې د دې مقصد دا و چې خلک د کوم د عدالتي سیستم دی دا غینه با خبره شي او دا کوم پروسیجر دی او کوم د عدالت سټرکچر دی پغې باندې باقاعده مونږ سیشن واغستلې.
په خوانی اف سی آر نظام کې بعد د قبایلی جنسي پولیټیکل ایجنټ سره د انتظامی اختیاراتو ترڅنګ عدالتي اختیارات هم وو او په یو وخت به د انتظامی افسر او د ایډیشنل میجستریټ په توګه کار کاوه. پولیټیکل ایجنټ به د اف سی آر د قوانینو لاندې د ځایي مشرانو په سپارښتنو د مقدمو فیصلې کړي او د فیصله به یوازې د کمشنر په عدالت کې او یا هم بیا په فاټا ټریبونل کې چیلنج کېدا او قبایلی ولس کوم های کورټ یا سپریم کورټ ته رجوع نشو کړای. خو اوس قبایلی ضلعو ته د های کورټ او سپریم کورټ اختیار هم ورغځېدلی او اوس قبایلی ولس کولی شي چې د انصاف حاصلولو لپاره د اعلی عدالتونو ته هم ورشي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د پاکستان دورځنۍ دوره پیلوي. نوموړي ته د دې سفر بلنه وزیر اعظم شهباز شریف ورکړې ده. د وزارت په وینا د ترکیې ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم به په شریکه د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د عالي شورا د اوومې غونډې مشري کوي او ترڅنګ به یو شمېر لوزنامې هم لاسلیک کړي. د اسلام آباد بیا هم د راشد خټک رپورټ.
د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر په یو خبر پانه کې ویلي دي چې طیب اردوغان او شهباز شریف په شریکه د پاکستان او ترکیه ترمنځ د همکارۍ عالی کونسل د اوومې غونډې مشري هم کوي. د غونډې نه پس په یو اعلامیه خپریږي او اټکل کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت، سرمایه کاری، کلتور، سیلګرۍ، صحت او تعلیم په اړه مهم تړونونه لاسلیک شي. د ترکیې سره تر پاکستان وړاندې د ملایشیا او انډونیشیا دورې هم وکړي. له ترکیې پی ایچ ڈی ډیګري ترلاسه کوونکي او په اسلام آباد کې د اکرا پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې مشر ډاکټر شهریار خان مشال رډیو ته وویل چې د طیب اردوغان دوره ځکه مهمه ده چې پاکستان ته د نورو هیوادونو مشران ډیره موده کیږي چې نه دي راغلي او دا دوره به د پاکستان سفارتي تنهایی ختمه کړي.
Unfortunately, there's a lot of talk between Turkey and Pakistan.
د بدقسمتۍ نه ډېرې خبرې کېږي چې پاکستان او ترکیه دوه روڼه هیوادونه دي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت هغومره نه دی څومره چې پکار وو. د دوی ترمنځ تجارت حجم د $1 بلین نه هم کم دی او دا په تېرو څو کلونو کې کم شوی دی. مونږ خبرو ته عملي بڼه نه ده ورکړې. د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي همکاري کمه ده، خو دا دوره به د تجارت د زیاتېدو لپاره لار هواره
کړي.
د پاکستان صدر آصف علي زرداري هم د فروری په 10 نیټه پرتګال ته د تلو په وخت په ترکیه کې لږ وخت ایسار شوی وو او د ترکیې صدر سره یې لیدلی وو. په اسلام آباد کې د قائداعظم پوهنتون د سیاسیاتو استاد ډاکټر حمایت الله مشال رډیو ته وویل چې ترکیه او پاکستان په تاریخي لحاظ ملګري هیوادونه دي او په نړیوالو مسایلو هم د یو بل سره همغږي دي. د دواړو ترمنځ کومه ستونزه نشته.
It is expected that many agreements
hile da che de dawre pa mahal dere lawzname laslik shi fa de ke ba iqtisadi kulturi aw da yo bal sara da hamkarai tarununa shamil bi ma pa khyal pakistan aw turkiya hasa ke wi che khpal tijarati adi ke pyawadi kli pa nawe narai ke badwara he waduna da yo bal sara tijarat ya tawalo aw adi ke nora khe kawalo da par da yo nawi dawr pel kawi
a new era in economic and bilateral relationship.
طیب اردوغان 15 کاله په خوا په کال 2000 کې هم د پاکستان دوره کړې و. هغه وخت په پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت و. د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان وزیر اعظم او عارف الوی صدر و. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خو واډو نه ملاو شې دی یو دلته چولې کارته نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې
له پیغام سره راغلی
د هنر لار تشدد نه لري لار
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی ز خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو
وردون کوسم د مشال ترنا لاندې خبرونه چې پاکستان ته د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د دورزنی سفر ارزښت پکې کتنه شوې ده د خبرونه قربا عبدالحی کاکړ دی
د مشال ترنا لاندې
سلامونه او ستړي مسی د مشال تران لاندې کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلای کوم د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د فروری له 12 میځخه د پاکستان په دورځنی سفر اسلام آباد کې بوي د با حالته د پاکستان او ترکیه ترمنز د یو لړپوړي فورم د غونډي یو مرستيال مشري کوي د پاکستان او ترکیه تعلقات له ډيري مديرایسي شدي دا په هغه هیوادونو کې د دواړه سي له یو بل سره تعلقات تر نورو ټولو هیوادونو له یو بل سره شدید نن په باس کې به د رجب طیب اردوغان د پاکستان د سفر اهمیت او د دې ترڅنګ دا به ګورو چې په مجموعي توګه د ترکیه ل دې سیمې سره یعنی هغه وخت چې دلته برتانیا ولا او هندستان پاکستان او پاکستان روسو جوړ شو او داسې افغانستان د دې سیمې سره د ترکیه یا د سلطنت عثمانیه چې ولا د هغه تعلقات تاریخي سیاسي دا څنګه وو د به ل شاهد الیاس داوړ او حقنواز دی حقنواز خبريال دی ل واشنگټن پوسټ سره کار کوي او د په ترکیه کې ل ټي ار ټي ټلویزیون سره کار کړی دی او د دوه ملکونو په تعلقاتو باندې په لری او دارنګا شاهد الیاس داوړ بیا د پاکستان کې د انسټیټیوټ اف سټریټیجک سټډیز سره کار کوي هلته چېرون کې دی په ترکی کې درس کړی دی هلته په یې نه کال تیر کړی دی جبه پروانه سره ویلای شي او دا غي وات په ورسپانو کې لیکنی کړی دی تاسو دواړو ته هرکلی وایم
سلامونه احترامات تاسو ته تاسو ټول کتونکو
او اوریدونکو ته مننه شاهد الیاس پایل بل تاسو کو د رجب طیب اردوغان دغه سفر ته تاسو به حیثیتي د پاکستان او د ترکیه د تعلقاتو د پو په هسپانی څنګه ګوري
پټولو ناول عبدالحی کاکړ صاحب تاسو ته حق نواز صاحب ته او ټولو د تاسو کتون کو او لیدونکو ته سلامونه تاسو د جمهور رئیس اردوغان د پاکستان رسمي دوره ده د ورځې دوره ده نو د پاکستان او ترکیه په منځ کې لکه تاسو ته خپل انټروډکشن کوي چې د ډېر مخکې نه د هند سره او د مسلمانانو سره افغانستان سره ډېرې نږدې اړیکې لري نو په هغې تناظر کې لږ غوندې د نن چې پاکستان او ترکیه منځ کې کم اړیکې دي د دې په صحیح توګه باندې انډرسټینډ کولو لپاره ضروری ده چې لږ غوندې موږ د دې د تاریخ هم سلیکټ انډرسټینډینګ ولرو پاکستان او ترکی کې وچون کې ما وخت تر کړی دی نو په ترکی کې همیشه دا ویل کیږي چې ترکیا صرف دوا نږدې ملګری لري نور سره ترانزیکشن لري دا هغه دوا ملکونه چې ګمبیا یو پاکستان دی او یو آذربایجان دی نو دا ډېره مهمه خبره ده په دې په منظر کې په کار ده چې مونږ ورته وګورو
او زه دا وایم چې دا غي په منظر د ترکی له پاکستان سره څه دی چې دا دومره نږدې ملګرتیا ده
هغه په منظر دا دی چې کله د خلافت تحریک شو هغه د پرابلته د هندستان مسلمانانو چې کوم پیسې جمع کړی وي کوم مرستې جمع کړی وي هغه پیسې چې کله ترکی ته یوړې نو په ترکی کې الته اتا ترک د جمهوریت د ریپبلیک اعلان کړو بیا هغه پیسې امرسته ټول د نوي سیستم ته وسه او ترکی په هغه باندې خپل ډېر نوموړې د پبلک سېکټر کې یو بانک دی ایش بانک سره هغه بانک یې په جوړ کړو او د دې خبرې نه د ټول د ترکی عوام چې کوم دی او د ترکی خواص دي حکومت د ټول ته خبر دي د پاکستان
یعنی ځکه تاسو خبره کوي زمينس کې د دغه تلار سم خلکو ته لږ پسې منظر ورکو خلافت تحریک هغه تحریک چې کله برتانیا پر هندستان حکومت کولې پاکستان نو جوړ اول نړیواله جګړه ولا پن اول نړیواله جګړه کې سلطنت عثمانیه چې واغه د ماتېدو په یو حالت کې ولې او په دې وخت کې مسلمانانو لا غوسر د ملګرتیا د پاره مولانا جوهر علي خان او مولانا ابوالکلام آزاد بیا باچا خان هم سر ملګری سو او دوی هجرت وکړي افغانستان ته د دوی د پاره پیسې راټول کړي او هغه پیسې ورکړي نو تاسو واسه چې هغه تاریخي پس منظر کې دوی ځان د دغه سیمو پورې وړيګړي
بالکل داسې دا لکه دوی ډېر ښه دوی خو کم د دوی خپل د ازادۍ د حریت چې کم جنگ وو د کم مشر چې اتاتورک وو هغه کې تاسو ته پته ده چې ټول د غرب طاقتونه چې وو کنه بین هغه ټول د دوی خلاف وو نو په ټیم کې د دوی سره چې چم رسته کړی دی هغه دوی نشي هېرولی هغه د دوی د ملک په جوړښت کې یو ګام بولي چې را د خلکو مې موږ سره د ترکیې په جوړښت کې د جمهوریت په جوړښت کې د خلکو زموږ سره مرسته کوي نو هم دا وجه ده چې تاسو به وینم ویني چې دا ترکیه د جمهور رئیس اردوغان دا اول ویزیت نه دی دا ډیر ګڼ پاکستان ته زیرا زی او هم ډیر امپورټنت مطلب د پاکستان کې هم مخکې چې مونږه خبره کوو بیا به نورم د دې اړه
هم پر دې باندې به خبره وکړو شاید لیا سپ تاسو په منظرم ورکی او اکنواز سپ تاسو په ټیټ ټلویزیون کې کار کړی دی په استنبول کې اوسېدلې لکه څنګه چې زما خپلم شخصي تجربه ده شاید لیاسي به نورم چې څوک الته دی او کبیا الته چې کم تاسو اوسېدی به سيته پاکستاني په نور ځای کې خلک ګیله شکوه کوي چې یاره دلته ما سره یو تعصب کېږي پر دې په نظر باندې راته قتل کېږي تاسو چلته اوسېدی تاسو د پاکستان پاسپورت وو په سيته تاسو به د پاکستان په نظر قتل نو څنګه تاسو تجربه اوسره
مننه عبدالحی کاکړ صاحب کم وخت چې 2014 کې د 13T/RT1 کې زمون کار کول او په ترکی کې یو خطر تجربه وا ټیک ته لګ وخوا خو لومبه خدغه و چې ډېر خبري راسي دي چې دا وخت موږ سره په یاد کې دي هغه کې کوم د عام ول سره ملو شو یو نو یو ټکی استعمالي کې شاید لیا سه بدغه شي کار دیش لکه رور ملګری رور کنه کله چې موږ چاته داسې او یغې د انګریزي نو ورسله نو چې موږ موته چې د پاکستان نه یو ناغي براته د لفظ استعمال او کنه کاردیش نو مطلب دا به موږ د پاره د غوښتنې خبره وا زم ما چې بهر هیوادونو ته تک شوی د لپاره کې دوه هیواد داسې دي چې یو ترکیه ده یو سریلانکا ده چې الته کې متا چاته د پاکستان نو یاد کنه الته به دتا په خن نظر کتل ترکیه کې بیا داسې یو شمیر لکه دا اداره کې چې موږ کم کار کوو په ټی آر ټی ورډ کې نو بعضه وخت کې بچو کې پاسو پندړېواله توګه باندې یو داسې اداره و چې په کې د هر هیواد نسل کو د عربو نم پکیو د غشت کې د هند نم پکیو مسلمانانو نم پکیو دا کې به یو په خدا سه و شو چې دوه خبرونه چاپ شون هغه ترکیان چې کم زمونږه ایډیټرانو یا مشرانو نو هغه مونږ ته چې ورته پاکستان نه چې کم خلک موږ راوستي دي نو دا غي دوه مقصد دي یو خدای دې چې زمونږه د دې په منځ کې ورولي ده بل زمونږه کلتوري او مذهبي دا پس منظر هم شریک دي نو په دې وجه باندې موږ تاسو راوستي یو چې داسې خبر تاسو ګوره چې هغه د ترکیه چونکی دا خو سرکاري میډیا ده د دې رسنۍ نه یو خبر داسې دي نو دا غي تاثیر په دنیا داسې دي چې دا د ترکی یو کلتور دی یا دا غلط خبر شوی نو په هغه باندې لکه دغه سیز نه موږ ته به دا یو حوصله ځایم راکونه او دغه پښتنه بیره نه هم کوله چې موږ د پاکستان نه کم خلک راوستي دي نو دا یې کې بنیادی وجه ده ښکاره چې موږ یو بل سره ډیر نږدې اړیکې لرو څنګه چې شاید لیا سوي د پخوانه دا اړیکې شته
مننه زه اکنواسب تاسو ته به هم راځم چې لیا سی اوس براسو د رجب طيب اردوان مشکو اردغان ورته وای خو چې کوم ترکیان ما ورېدلې دي که زه سم وایم دوی اردوان ورته وای د دې چې دا کوم سفر دی تاسو په خیال باندې پدې کې خاص تاسو ته څه ښکاری یعنی لنور زکته مختلف تاسو ورته وګورئ
عبدالحی کاکر صاحب ترکیا چې کومه دا ترکیا د دې یو خو د پاکستان سره چې کومه اړیکه دي هغه چې یو اړخته ا دغه د دې بین الاقوامي نظام کې د دواړو ملکونو څنګه پرمختګ کوي څنګه چې مختلفي ایشوز وی پای باندې د دې تریس څه دی کنه یو خدای خبرې او یو د دې پایلټ کم د دواړو
خلکو تعلقات
یو بالکل د دواړو شونه ده کې تاسو ته معلومه ده چې پاکستان په دې خطه کې چې سهم وجوهات دي ډېر مهم یو ملک دی، نیوکلیر اسلحه لري او نور مطلب تاسو ته ښه پته ده چې ډېر مهم یو حیثیت لري په بین الاقوامي سطح باندې. که نه همداسې ترکیه چې کومه ده، ترکیه د نیټو ممبر دی. په نیټو کې د ترکیه کې دل یو مسلمان ملک، نور ټول کریسچینډم دی که نه، یو مسلمان ملک دی. نو دا ډېر داسې ډیفیکلټ باندې سچویشن دی. څنګه پاکستان په ډېرو ځایونو کې خپل ځای ډېر داسې په اکورډ سچویشن کې مومي، خپله مسلم آیډینټیټي او بیا د ده کوم چې قومي مفادات دي هغې بیا بیلنس کول. نو دا دواړه داسې ملکونه دي که نه، او د دې دواړو ملکونو دلته د خطې او بین الاقوامي چې کومې مسلې دي هغې کې دی دریز لري که نه، هغه دریز دی د یو بل سره، چونکه هغه دي دواړه کاردیش ملکونه دي لکه څنګه چې
نور ملکونه.
نو دی په دې باندې ډېرې مشورې کوي که نه، په بایلیټرل لیول باندې هم او په انټرنیشنل لیول باندې هم. تاسو ته پته ده دا زمونږ همسایه افغانستان کې او د دې خطې چې کوم صورتحال دی هغې نه ترکیه لرې نه شي پاتې کېدی. په افغانستان کې ترکیش ایتنیک دې نه علاوه د دواړو ملکونو معاشي ډېرې نږدې اړیکې دي. لکه دا اسلام آباد کې میټرو بس چلیږي، دا ډېرو خلکو ته پته وي، ډېرو ته به نه وي که نه، چې دا ترکیش کمپنیز یې چلوي. همداسې لاهور میټرو بس دی، ملتان میټرو بس دی، راولپنډي ویسټ مینجمنټ دغه دی، دا صفایان کړل. نو ډېر اړخیز تعلقات دي د دې ملکونو. فورم دی جوړ کړی دی، دې فورم دا میټنګ دی، دا دوه ورځې میټنګ به وي، دې کې به دا ټول اسپیکټس دی ګوري که نه، بین الاقوامي هم او د یو بل منځ کې چې د دې تعلقات دي هغې باره کې.
مننه زر اعظم شاهد الیاس صاحب، تاسو ته اکنواز صاحب، تاسو خپله یعنی په دې دومره وخت کې ستاسو یو تعلق ترکی سره پاتې شوی دی او په دې حالاتو به تاسو خامخا نظر ساتئ، تاسو دا اوسنی سفر څنګه سنجوي، څنګه جاج اخلي؟
ګوره که په موجوده حالاتو کې موږ وګورو، نو خاص کر په امریکا کې چې کوم بدلون راغی د ډونالډ ټرمپ راتګ، بیا د هغې سره په دغې منطقه کې خاص کر چې کوم حساسیت د ترکیه لپاره هم لري، د پاکستان لپاره هم لري، بلکې د غونډې منطقې لپاره، هغه د مشرق وسطا یا د منځنۍ آسیا چې کوم حالات روان دي هلته، نو هغې کې چې ختیځ بخنه غواړم، په هغې کې چې کوم مډل ایسټ کې کوم حالات روان دي، خاص کر د اسرائیل او بیا کوم نوې نوې خبرې راځي، نو دغه هم ډېر مهمه ده، ځکه چې دې کې نه صرف دا چې تجارتي او دوه اړخیز سفارتي خبرې اترې به کېږي، بلکې په دې کې به په دفاعي خبرو باندې او بیا په ډېرو مسلو باندې ترکیه او پاکستان چې کوم همغږیز دي، که هغه د سایپرس مسله ده د ترکیه لپاره، که هغه د کشمیر مسله د پاکستان لپاره، که دغه شان د غزې مسله ده د اسرائیلو مسله ده، نو په دې باندې دغه مهم په دې وخت کې موږ زه ګورم، نو دغه حالات هم په دې کې بدلونونه راځي او په دغه وجه باندې هم دلته کې د دې اهمیت زیاتیږي. نو د دغه سره سره نور خو ما چې کوم کې ستاسو پروګرام کې راتګم، نو بعضې سیزونه داسې چې په هغې باندې به نظر مچول وي، یوه خبره ده چې بار بار کېږي، هغه چې دا تجارت د دواړو هیوادونو په منځ کې دا به تر 500 اربو میلیاردو یا ډالرو اربو ډالرو پورې رسول وي، نو تر اوسه پورې داسې لکه دا تقریبا دوه کاله مخکې هم دغه خبره وه، نن هم دغه خبره ده، نو دغه مشکلاتو دا خبرې اترې خوشته. خو باقي دغه ده چې په دې منطقه کې لکه څنګه چې شاهد الیاس صاحب هم اشاره وکړه، افغانستان ته، په افغانستان کې چې کوم حالات دي، نو د هغې نه نه پاکستان ځان طرفه کولی شي، نه ترکیه کولی شي. نو دې دورې زما په خیال باندې مختلف اړخونه دي، یو د نړۍ ته سماوي، یو د دې منطقې، او دویم دغه د دواړو هیوادونو ترمنځ چې کوم روانې چارې دي چې دا ورې مضبوطې شي.
مننه نواز صاحب، زه بیا راځم او شاهد الیاس داور صاحب، چې څومره خبرې دي د پاکستان او د ترکیه تعلقات زیات اړخ کې، خپل منځي تعلقات به پر خپل ځای باندې وي، خو زیات داسې دي چې په نړیوال چې کوم شخړې دي په هغه کې د دوی دریز همغاړي کول په کې شاید ډیر مهمه وي. خو بل خبره دا چې کله مش کلتوري تزو په تاریخي حواله دوی یو بل ته ډیر شوق لري، تاسو لاړسته څو پاکستان نو جوړ، هندستان نو، بیا مسلمانانو دوی د پاره دغه وکي، ژبه ستاسو ولته زده ده، تاسو څکل له کلتوري اړخه د ژبه په حساب باندې خبره کوي، ځکه زه چالت تلله ما نو داسې ټکی به ما وریدل چې اغز مو په دغه کې به مو کنه لکه اوس داسې ټکی دی لکه مو وای کساب کنه دیبل کساب کنه داس نو تاسو د پاره یعنی د ژبې له اړخه ځخه څومره کې تاسو د دې له جاج واخلی
عبدالحی صاحب دا پاکستان چې کما ملي ژبه ده اردو اردو ټکی په خپل چې کم دی دا ترکیه ټکی دی اردو لخر ته وای کنه فوج ته وای اردو
افغانستان کې دا فوج ته وای ملي اردو
ملی اردو ورته وایي هلته ملي اردو ورته وایي هغه کې ترکیه کې نو د دې نه تاسو اندازه واخلئ چې څومره تاسو وختي وویل چې کساب ورته وایي داسې لکه فرض کړه هغه د چاقو ورته وایي چاقو دی که نه چاقو دا چاړه دی دا چاقو وایي او ډېر داسې ټکي دي زه همیشه خلکو ته وایم چې ګورئ چې تاسو اردو زده وي او لږ غوندې مو خپل عقل استعمال کوي نو بیا په درې څلورو میاشتو کې سړی ټرکش لینګویج اچھا کم ورکنگ لینگویج یایز دا کولی شي ځکه چې ډېر ټکی د اردو او د ترکی ته دی یو شان دی
دا د نه له واسطه کولو کې اسانی و
دا دومره اسانی و ټول هی کاکر سے په دوا کالو کې دا نه 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 چاته بدا پته نه لګی راځي دا ترکی دی کا پاکستان دی ماته په ویل دا ازبکستان او قزاقستان او د نور منځنۍ آسیا ملکونه چې دي دا هم ترکیان دي خو ایک سنت دا لهجه یې ډیفرنت ده نو ماته به ویل چې ته هلته نه راغلی ازبکستان نه راغلی نو پاکستان دپاره او پښتون هم دغسې فارسي هم او عربي دا ټول داسې سړي ته ښکاري چې دا خو یوه ژبه ده بس یوه ژبه چې صحیح سړی زده کړي نو نورې ژبې هم دي نو د ترکي سره په کلتور کې چونکې د ژبې ډېر کلیدي کردار وي نو د ژبې والا ډېر ټیپ ریلیشن
دین علاوه د ژبې نه علاوه زه بیا حق نواز صاحب ته ځمه د ژبې نه علاوه نور د غزمو ستاسو پښتني کلتور یا افغانستان یا بیا پاکستان کې به ځینې داسې رواجونه اوس د دوی له یو بل سره سمون خوړی رسم رواج شاید الیاس صاحب ما ویچی داسی لشبی علاوازا دین داسی رواجونو او چیز من لرواجونو سر سمون خوڑی
شبی علاوازا دا دی رواجونو یو خدا زمونگا پو حقی دا پختونوالی که هم ملمستیا در مهم یو خده کنا یو چکی دی پو زمونگا دا حقی کلتور که نو ال تا ملمستیا چی کم دا بلکل سره وای چی دا خو لکه پختنو سره چې انته کینم او درېګم دا باندې سره او پاکستان د ټول اختا د کرام مېمان نوازی یو دغشت نو دا د دې کې ډېر سترنګ دی دغشت د نه علاوه د دې یو بل سره تګ را تک د غربي ملکونو کې هوتا خپل لیدلې دي چې خلکو منس کې تګ را تک خپلوي او خپلوان دغه ډېر سره دغه شوی دي کنه کمزوري شوی دي په ترکی کې دغه په پاکستان افغانستان کې نام زیات دا شی ناستا پاستا ملګرتیا کول کله کله families get together او دا شي زونه ډیر زیات دی که نو سړی چې ترکیه کې اوسېږي کنه اکثر ماته خلک وایي چې یاره امریکا ته ځما او یا انګلند ته ځما هلته سیټل کول غواړم زه همیشه خلکو ته وایم چې په ترکیه کې سیټل شئ ترکیه کې به تاسو ته خپل کلچر هم ملاو شي او دا غربي کلچر هم ماډرن کلچر څه ورته وایي هغه به ملاو شي ډیر زبردست
مننه شاهد الیاس صاحب زه به هم تاسو ته راځم اکنواسی بی ډیر مهمه نقطه دا رجب طیب اردان سی تیر ظلم راغلی وری ذکر یو کلی عبدالرحمن یعنی زدا کلتوري خبره ل اردوغان ل سفر راغی سی موږ ل جوور لار سو تاریخی کلتوري او د ټولو تو ګورو سیاسي عبدالرحمن پېښوري په نامه باندې یو ډیر مشهور کسو او هغه خبري عالم پات سعودي ډیپلوماټم پات سعودي کله چې دوی د پاکستان سره د تعلقات خبره کوي چونکې پېښور پاکستان کې راځي هغه وخت کو د هندستان برخه و نو عبدالرحمن پېښوري ذکر هم کوي دا ډیره مهمه نقطه ده ځکه چې د ولسمشر په کچه باندې دا خبره کول ډیره مهمه ده خلکو په دې کې دا پېښور دا سړی
بالکل عبدالرحمن پېښوري زما په خیال باندې چې 2014 کې کله طیب اردوغان پاکستان ته راغلی و ک 2000 کې هم خو 2014 معلومات یا چې پارلمان ته کوم خبرې کړې وي نو پاره کې د عبدالرحمن پېښوري ذکر شو نو بیا تر څه کوم ډیرو خلکو ته دا څه پته نه و چې دا څوک دی بلکې موږ ته هم په خپل باندې معلومات نه نو بیا موږ معلومات وکړو چې دا څوک دی هغه تو پیښور سره تعلق لرونکي یو عبدالرحمن او هغه په هغه وخت کې تعلیم هم کړی وو په بحث باندې هغه پښتون او کشمیري د پیښور اوسیدونکي خو پختون کشمیری دا غیر نسل چې کوم دغه شو او بهرحال دلته نه غبیا 1912 کې هغه په هغه وخت کې تر فکر د بلکان د جنگونو لپاره کې الته کې هغه هغه
یعنی هغه وخت کې سلطنت عثمانیه ولا بلکان ملکونه لکه اوس بوسنیا کروشیا دا پکښې دي هغه جګړه ونو دی له پېښور دی جګړې د پاره له عثمانیه له پوجانو سره ملګرتیا د پاره ولاړې
د دې تل ولڅ کې دا خلکو د علاج لپاره لکه کوم میډیکل کوم
مرستې
کول د ټپ چې کومې په جنګونو کې زخمیانو ته بل لري سره سره جنرالي شوم پاتې وو او د هغه نه علاوه د وټه تعلیم یافته هم نو بیا دا سهم ویل کیږي چې کله خلافت عثمانیه په وجود کې رااله نو په 2000 په خلک چې 1930 کې نو لومبه د افغانستان د لپاره چې کوم سفیر ونه هغه د عبدالرحمن پېښوري وو او لبد مرغ بیا په غلط فهمه سره دا ویل کیږي مصدقه خبره خو نشو کولی خو دا کوم د اطلاعات او یاد رسنو له مخې چې په استنبول کې بیا یو بریټ پترس کې په هغه راشي وجل شو
د په غلطي یعنی دا چې فکر کوي چې په غلطي وجل شوی نو د عبدالرحمن پېښوري
چې لکه دې ته چې موږ وګورو نو د ترکیه سره د تیخ سیمه ک پاکستان وو کنو دا غي نمخ کې هم د دې سیمې دي خلکو د دې پښتنو د افغانانو د شانته کې د مسلمانانو د هغي اړیکې وسره وي ځکه مرتب څنګه چې شاید لیا سي په سر کې هغه ذکر هم کوو د تحریک خلافت والا نو
په هغه زم دې تر اتله مزکه چې د باچا خان په تحریک کې تر ټولو مهمه خبره د خلافت تحریک کې مو او بلکې د خلافت څخه تحریک شروع کېدلې نو د خیبر پښتونخوا هغه وخت کې نو بسرت برتولې چې کومه کمیټه و دغه ممبر و بیا دوی لاړو افغانستان ته دا غم یو پس منظر دی کنه په حساب باندې
بالکل تحریک خلافت چې کومو په هغه کې خو په هغه وخت کې چې متحده هندستان په هغه کې کدا دیوبند راوخلې دغه شمت کې په هغه ټیم کې سیاسي نه علاوه هم په دې خوره کې د دې خوره نه خاص کړ د پښتنو چې موږ کومه خوره ده دا باچا خان هم پاره کې یو مهمه کردار لوبول او دلته په زرګاو خلک چې دی هغه تلی افغانستان ته هغه د یو د ترک موالات او چې کوم د برتانیې د هغه وخت د سیزونو
د بایکاټ
او د شانت د هغه سره سره هغه دغه چونکه احتجاج خپل ریکارد کو چې د دلته د هند کم برتانی حکومت او پړومبي کم نړیوال جنگ شو نو په هغه دغړه کې د هند هم د برتانی په کې هم یو کردار لوبولو نو په دې وجه په احتجاجان د دې خلاف وختانه هم په هغه تحریک کې شامل وو مسلمانان د دې سیمه چې کوم د هندستان هغه هم شامل
وو او افغانستان تلاړ ولته افغانستان کې پناه ورکړل شو او غازی امان الله خان هغه وخت کې بیا دوی تمزکیم ورکی او داخله غزایم کل بهرل دامن د تاریخ یو صدا او ترکی ممکن دا نه ویروي شاید الیاس بل خبره دا اوس سی مو کوم خبره کو خو د پاکستان او د ترکی ترمنز چې دومره جوړ تعلقات دي خو بیا چې دوه طرفه تجارت یا اقتصادي دغه تو ګوري هغه په هغه کچ نه دی چې په کومه کچ یو بل ته احترام لري یا ډیره جوړه رشتہ لري د دې وجه څه ده
عبدالحی کاکر سے بالکل تاسو خبره صحیح ده اوس وختي ماته لګوندې ائیډیا هوا چې د دې دواړو ملکونو دواړو هیڅ چې کوم تجارت ته تاسو مړه دي اوس بیا د تاسو انټرویو تر اتونه مخکې لګ چیک کړل او ځام لګوندې د دې حیران شوم چې اوس 2022 کې د پاکستان ایکسپورت ترکیه ته چې کوم اصلو سوا 50 میلیونه ډالر دي او د ترکی نه چې کوم امپورت دی هغه 800 میلیون ډالر
یان دا ډالر کې تاسو خبره کوي
او لکه اوس په کار خدای دا لکه اسه په کار خدای لکه ترکیه چې کوم دی په 100 ډالر د نورمال کوسو نو سره تجارت کوي او د دې دا معیشت د دې نه اندازه واخلې چې صرف په ټوریزم سېکټر کې سیاحت کې په نيسته 50 ډالر دی هر کال کې نو دومره غټه یو اکانومی یو ټریلیون ډالر اوس په کراس کوي ترکیه کنه ټریلیون ډالر نه زما په خیال آدري دی کراس کړي دی کنه نو دومره غټ اکانومی او دومره په 100 ډالرو تجارت کوم کې ملک او دومره خطا لوکات یو ملک سره او د تجارت یې بیا دا حال دی. دا ډېر تاسو خبره صحیح ده چې دا هغه کوم معاشي دی
وجه یعنی وجه تاسو
وجه زما په شان دا ده د پد مرغه بد قسمتۍ سره چې د پاکستان چې کوم معاشي صورتحال دی کنه زمونږ صرف ترکیه سره دا حالات نه دي. زمونگا اوورال چې کوم ایکسپورټ دی اخراجات دی کنه هغه زمونگا د ملک آبادی ته چې وګوري د دې رقبې ته وګوري او د ارث ته وګوري نو هغه زمونگا ډېر ډېر کم ټریډ دی انټرنیشنل ټریډ صرف د ترکیه سره نه د نورو ملکونو سره. د دې وجه دا ده چې زمونږ سره مخه د 1980 ده هغې کې او یا ده هغې کې چې کوم مصنوعات وو لکه ټیکسټایل شو او دغه د جراحي سامان جوړوي او دا شیزونه جوړوي اوس خو آی ټي تنګ تللی دی. آی ټي کې دوی کوشش کوي چې زیات شي خو زمونږ عمغه ټریډیشنل او آوډیټډ چې کومه اکانومي ده مین وجه هم دغه ده چې په دې وجه باندې مونږ نه شو کولی چې مونږ سره داسې پروډکټ نشته چې مونږ یې په نورو ملکونو کې خرڅو. همداسې ترکیه نه چې کوم سامان راځي ترکیه سره اوس خو پریفرنشل ټریډ ایریا والا چې کوم اګریمنت ته هغه پاکستان سائن کړی دی خو د نورو ملکونو سره چې د دې تجارتي تعلقات دي هغه سره یورپ هم پاکستان ته پریفرنشل سټیټس ورکوي امریکانو هم ورکوي خو د ترکیه سره لا حالات نه پکار دي په دې اړه چې کارونه وشي.
مننه شاید الیاس ستاسو او حق نواسی بستاسو پا دی بحث کم برخ وقت وقت هم دوم رو را سرا نو خوشحال و سی شو وقت او خدای پا امان داود مشال ترانلاندی چی پا کیمو نن لشاید الیاس داود او حق نواس سرا دا ترکیو لسمشر رجب طیب اردوان دا پاکستان دا سفر اهمیت او دا دوارو هیوادون ترمنز پا مجموعی تعلقاتو خبری کولی. بحث پای تورسی دی ما عبدالحی کاکر تیجاز را کی پا مخامش.